توکی را نوری یا نور داسې سره نوری که یو خن اصل موږ خوانځي ته راولېګو موږ به یوازې هغه بوج پر غړه اخیستی چې یو زکون کې ته یو سور زکو او ما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالېږو یو د بد چلند لرونکی څوک رالېږو هلته به بیا زموږ خون کوي نه بلکې زرګونه زکون یم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره دې سړي سره مخامخ وي.
څو کاله مخکې د دو دیرشو هیوادونو په یوه څیړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څیړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څیړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې له معلولو مېرمنو سره په کورنۍ او ټولنه کې ناوړه چلند کېږي. معلوله میرمنې کومې ستونزې لري؟
ډېرې زکه زورته لوه ګوډه کوي یوه ګوډې ماته به ډېره په ما سخت
سه. او د بریالیو معلولو میرمنو خبرې به هم واورئ. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. په خپرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو چې افغان حقوق پوه اجمل هوډمن تشریح کړې ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا له ټکو په هکله دی. یعنې کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند وي، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي او وایي هر شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي هغه ښځه ټپي نه شي یا معلوله نه شي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې د دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې، ماشومانو ته د ګزړن یا فلج د واکسین نه کول، د نږدې خپلوانو ترمنځ واده او ځینې ناروغۍ د معلولیت لوی عامل ګڼل کیږي. که څه هم په افغانستان کې ګڼې روغې میرمنې له یو لړ ټولنیزو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي، خو معلولې ښځې بیا تر نورو څو برابره ستونزې لري. د معلولیت درد له یوې خوا، د کورنۍ او ټولنې ناوړه او سپک چلند له بلې خوا معلولې میرمنې له ستونزو سره مخ کړي دي. همداراز د کار او درس زمینې هم نه دي ورته مساعدې. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې په جنگ جګړو کې د لاس هډوکی مات شوی او د ناسمې درملنې له امله په یوه لاس معلوله ده، وایي چې د چم ګاونډ او آن د کورنۍ خبرو چې دا یې ګوډه کبلله ډېره ځورولې.
د ډېرو ښځو ورته یې لر پېښور کې ابلي کې منال نه و، د کور له مخکې منال و، سم قطار دا به ساتلونه منګي و دیګي به م کېښود، سما به لږ راړه کوي. ډېرې ښځو ورته وویل وه ګوډه کوي وه ګوډې، چې به ما ورته خدای پاکه یې تا له طرفه د مځر کې به مې بېرته به مې جواب نه ورته و، ماته به ډېره په ما سخت سه. یا دا کور کې کومه خبر به راغله، خو کور ده لاندې بند سي، زه چې بیا سکېنم وزاړم.
د معلولو ښځو د معلولیت ور یادول د هغوی تحقیرول سره له دې چې معلولان له رواني پلوه ځپي، دې ته یې اړوي چې نور له ټولنې ځان لرې وساتي او د کور په څلورو دیوالونو کې ځان ایسار کړي. نورجهان دلاور هغه معلوله میرمن ده چې په وینا یې په کورنۍ او ټولنه کې د معلولیت په خاطر ناوړه چلند ورسره شوی او خلکو ورته د معلولیت په خاطر ډول ډول خبرې کړې دي.
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي، د ما په نظر سم کار نه دی. مثلا یو پرزه وای یا خبرو که د حکومت بدی نه ده، نابینایی د ما په نظر ما تک پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نی.
په افغانی ټولنه کې معلول نارینه ډیر کله په ډیر اسانۍ له روغ ښځو سره واده کولای شي، خو یو معلول انجلۍ که ډیر کم معلولیت هم ولري څوک سره نښه کوي چې واده ورسره وکړي. له همدې وجې اکثرا ټول ژوند یوازې ژوند تیروي. 23 کلنه جمیله چې له موره معلوله زیږېدلې وایي چې تر دې وړې خویندې واده شوي دي، خو دې پسې تر اوسه رایبار نه دی راغلی.
درې خویندې مې تر ما وړې دي، ټولو ودونه کړي دي. زړه کې مې ګرځي کاشکې زه هم روغه وای لکه دوی غوندې، خپل کور او اولادونه مې درلودی. کله چې کوم واده یا کوژې ته لاړه شم چې پښه مې تاو شي، ټول راته ګوري یا وایي چې د څه لپاره دومره ګرځې، خو په کور دې کښېنه. د همدې لپاره ډېره چیرې نه ځم. کله کله چې دا خبرې واورم زړه مې را ډک شي، بیا د شپې په ځای کې ژاړم، وایم کاشکې لکه نورو غوندې زه هم جوړه وای.
دینی عالم محمد الله سید زاده وای معلولیت که هغه طبیعی وي، کاریزي د انسان شخصیت او کرامت نه راټیټوي. نو که څوک معلول ته توهین کوي او په سپکه سترګه ورته ګوري یا یې ځوروي، دا کار د دینی اصولو خلاف عمل دی.
یو حق هم دغه ده چې د معلول یا معیوب خور یا ورور حق هر مسلمان ادا کړي، هغه ته په درانده سترګه وګوري، د هغه هغه حاجتونه چې دي هغه ورته رفع کړي، ورسره کومک وکړي. په دې باندې هم خدای خوشحالیږي، هم د دغه دینی او انساني مسئولیت هم سرته رسیږي. که چیرته یو مسلمان خور چې هغه معلوله یا نو که چیرته یو څوک دې ته حاضر دي چې چې له دې سره نکاح وکړي، ده به ډېر لوی خدمت کړی او په دې باندې الله پاک خوشحالیږي چې یو بنده سره څوک په داسې یو حالت کې آماده دي شي چې دې سره نکاح وکړي او دا خپل په نکاح کې قبوله کړي.
کسان ګمان کوي چې معلول ښځې نشي کولای درس ووایي، ګډ ژوند پیل کړي یا یو ځای کې کار وکړي، خو ګڼې داسې معلول مېرمنې هم شته چې له معلولیت سره سره مبارزه کوي او آن له روغو ښځو هم مخکې دي. د همدغسې معلولو ښځو له ډلې څخه یوه هم صبري اندړ ده چې په 10 کلنۍ کې د پولیو یا ګذر له امله معلوله شوه، خو صبري له معلولیت سره سره هیڅکله له مبارزې لاس نه دی اخیستی. له 12 ټولګي وروسته د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته بریالی شوې، اوس په یاده رشته کې ماستري لولي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاکاره ده. صبري وایي په ژوند کې هیڅ څه محال نه دي، هر څوک کولی شي ځان یو ځای ته ورسوي.
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سې کولی سم. نو یوه خور چې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سې کولی؟ هېڅ شی محال نه دي. زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترین سیاستواله سم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم افغان در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی. سینې زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیره او رهبره واوسم.
14 کلنه سحر افضلی یو بل معلول انجلۍ ده چې لوړ اعتماد او ټینګه اراده یې د دې باعث شوی چې 12 ټولګۍ په څو محدودو کلونو کې پای ته ورسوي. انګلیسي ژبه یې هم زده کړې ده. سحر وایي، غواړم د نورو معلولینو لپاره یو مثال واوسم. معلولیت کمزورتیا نه ده، که څوک په ځان او خپلو وړتیاو باور ولري معلولیت یې مخه نشي نیولی.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
از ما کاری دنده داوه چه روختون تبتللم او لحقونا روغانو تخبه می لیدنه که وله چه نوی معلول شوی و کلا چه بایی زلی دلمی و روحیه با ورطا پیدا شوه چه زبایی و وره سهر کیگم. کلا چه ما ور سر خبری که ولی خنده ولمی ما به هم خپل دنده تر سره کوله او هم به زه خپل خوشاله دلم. لوړې موخه لرم، غواړم د هرې معلول انجلۍ او هر معلول هلک لاس ونیسم. ځان ته مې لوړ معیارونه او اهداف ټاکلي دي، که هر څومره ولویږم بیا هم پورته کیږم.
اقدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جامی هغه میرمن ده چې د ښځو چارو وزارت د معلولینو په چارو کې سلاکاره ده. له معلولیت سره سره یې په دوه رشتو بی بی او تجارت کې زده کړې کړې دي. مخکې له دې چې ښځو چارو وزارت ته راشي، په یوه شرکت کې د بازار موندنې په برخه کې په نړیواله کچه دنده لرله.
بعد ها د فکر زی شوم که باید درس بخونم.
په دې فکر کې شوم چې خپل زده کړې وکړم. په ارمغان انستیتوت کې مې اداره او منیجمنت ولوستل او څنګه کې په امریکایي پوهنتون کې سوداګري شروع کړه. په یو وخت کې مې دا دواړه ختم کړل او بیا مې په یو شرکت کې کار پیل کړ. هلته مې د مارکیټینګ په برخه کې کار کاوه چې مارکیټینګ یې له افغانستانه بهر هم و. ځینې نندارتونونه چې په دوبۍ کې وو ما به پکې ګډون کاوه. خوشاله په دې یم چې په هغه لومړی بهرنی نندارتون کې چې ما ګډون وکړ افغانستان وکولای شول چې د غالیو په صنعت کې لومړی مقام واخلي او دا ماته یو ویاړ و. دوهم کال مې چې ګډون وکړ د نړۍ په سطحه ډیر کارکوونکې میرمنې وپیژندل شوې. دا هغه جایزه وه چې د دوبۍ د شیخ خور راته مډال راکړ.
خوار شیخ دوبۍ ای مډال به خودم تفویض کړ.
میرمن ملیحا وایي سر له دې چې دا معلوله وه دستوزي به یې کول او خپل خرڅ به یې په خپله ګاټه. نوموړې وایي دا به روغتونونو ته تلله او نورو معلولو کسانو ته یې مشورې ورکولې.
یک دورې خیل پر مشقت
له ستونزو ډکه دوره مې تېره کړې ده. کله چې شرایط راته برابر شول او د لومړي ځل لپاره مې کار پیدا کړ هغه د السو موسسه وه. السو هغه موسسه وه چې معلولینو ته یې کار کاوه. هلته زموږ دنده دا وه چې معلولینو ته مشورې ورکړو. موږ هم روغتونونو تلو او همکاری سیمو ته. زه هغه څوک وم چې لاس لاندې مې اته نه نفرو نورو کار کاوه. هغو معلولینو ته چې ما مشوره ورکوله ډیرو یې په ځان باور پیدا کړ. زما یوه مریضه چې پښه یې پرې وه یو صاحب منصب ترې د واده غوښتنه وکړه چې مور او کورنۍ یې نه منله، خو ما هغوی سره شپږ جلسې وکړې او راضي مې کړل چې دا زما لپاره لوی ویاړ دی. ما وکولی شول په روغتون کې د هغې نجلۍ دستمال ورکړم. دا چې میرمن ملیحه اوس د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کوي او د معلولینو لپاره د کوم اسانتیاو غوښتنه کوي نوموړې په اړه وایي.
د وزارت فعلاً مو سره تسهیلات خدمات
وزارت کې موږ اوس په اسانتیاو خدمتونو او مقرریانو باندې کار کوو. بل دا چې د هغو نورو ودانیو له مسؤلینو سره خبرې کوو چې د معلولینو لپاره اسانتیاوې پام کې نیسي. هغه معلولین چې ویلچیر کې ګرځي باید دفترونه ورته مناسب وي او هوارې زینې ورته جوړې شي. ځینې ادارې دي چې موږ کولی شو معلوله میرمنې هلته معرفي کړو که هغه د کارموندنې برخه وي یا هم د زده کړو او یا د حرفې برخه وي. هلته معلولیت لرونکو میرمنو ته لومړیتوب ورکول کیږي. که معلولې ښځې کسب و کمال او کار ولري او د کورنۍ په اوږو بار نه وي کولی شي ښه او بریالی ژوند ولري. خو اکثره معلولې ښځې سره له دې چې وړتیاوې هم لري د کار زمینه ورته نه ده برابره. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي او په راتلونکو کې څه پلانونه لري د یاد وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی په اړه وایي.
شاوخوا بیرسم چې یو سلو شل زره کسانه موږ جنګي معلولین لرو. څه له دې برخې نه درویشت سلنه د دې ښځینه وي جوړوي. موږ د جنګي معلولینو دپاره ښه خدمات وړاندې کوو. دوی ته د معاش ورکړه مسله، د اپارتمانونو د ویش موضوع ده، دوی ته د صحت موضوع یې ډېره مهمه ده، دوی ته د لوړو زده کړو مسله، د بورسونو مسله، د هغه ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ د ټولو ته چمتو کړي دي. یعنې په دغه زیانونو کې زموږ خویندې هم یعنی زیان لیدلی ده. دغه خدمات چې موږ ټولو ترې یادونه وکړه، دا زموږ ښځینه معلولین هم ترنه استفاده کوي سي. حتی موږ اوس کوښښ ډېر زیاده ده چې د ښځینه او دپاره موږ ځینې دغه برنامې نورې هم پراخې کړو. زه هیله مند یم چې دوی ته باید نور هم پام وسي او دغه معلولې ښځې باید لاسنیوی وسي تر څو پرې دوی په ټولنه کې یو ښه رول ولوبوي.
درنو اوریدونکو، معلولیت عیب او کمزورتیا نه ده، بلکې هغه صدمه ده چې د یوې علت په نتیجه کې رامنځته کیږي. معلولینو په ځانګړې توګه معلولو میرمنو ته باید د کورنۍ لخوا ډیره توجه وشي. هیڅکله دا احساس ورنکړي چې دوی د کورنۍ د اوږو بار دي، بلکې د کورنۍ د روغ غړو په شان چلند ورسره وکړي او هغوی ته شخصیت ورکړي چې دوی له هیچا کم نه دي او د ژوند په هر ډګر کې ملاتړ او لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com